افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې د پدې خبرونه کې زموږ همکاران چې د کابل لستډیو وړاندې کوي زموږ همکار فیروزه عزیزی وړاندې کوي په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي رادیو د دریو خبرالانو په ګډون د هغو خبرالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ وژل شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو سربیره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرونده دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته د نن د جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټې د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کیږي. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو دولسو ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څېرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټه ان د بللې. طالبان هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. ازادي راډیو نن د خپلو درې وژل شوو خبرالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړ، عبادالله حنانزی او فرشته محرم دورانی یو کال مخکې د ثور په لسمه په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یوه ځن وژونکي حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی، اووه نور خبرالان هم وژل شوي. تېر کال په همدې ورځ د بي بي سي او خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شوو خبرالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شوو خبرالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل شوی چې په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبرالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د ښاغلي یورش دغه راز وویل چې افغان ځواکونو او ملکیانو ته په دغو نښتو کې زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 تنه وسلوال چې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي ځانګړو ځواکونو د عملیات تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په زاوی سیمه کې وکړل چې په ترڅ کې د داعش څلور مرکزونه ویجاړ شول او له دې ډلې سره د اړیکو په تورې دوه مشکوک کسان هم ونیول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیا په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات د ځانګړي قطعې ځواکونو کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو سربیره به د تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي. واشنگټن نږدې یوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې د می له دوهمې وروسته باید یو هیواد هم له ایران څخه تیل ونه پلوري. حسن روحانی وویل ایران له یوې لارې تیل نه صادروي. ایران له شپږو لارو تیل صادروي چې له دې لارو واشنگټن خبر نه دی. واشنگټن ویلي دي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي تر څو دغه هیواد د توغندیو له ازموینې لاس واخلي او یورانیم غني نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپله یوه وروستۍ کتنه کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو جارچ پرون وویل ښاغلي ګوتیرش له ولسمشر شي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې بشري حقونه، حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمعې په ورځ د اپریل په 6 په پیکینګ کې له ولسمشر شي سره وکتل. د جارچو ویل چې د دوی خبرې ډېرې سپینې خو دوستانه وي. دا څرګندونې لنډه موده وروسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړ د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتیرش انتقاد وکړ. د چین پر حکومت له دې کبله ډېر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان یې د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي. د جاپان امپراتور اکی هیتو هغه مراسم پیل کړي چې له کاره د ده د ګوښه کېدو پیل بلل کېږي. اکی هیتو نن د اپریل په 1 د کاشیکو دوکورو په نوم لوی معبد ته ولاړ څو له کاره د خپل استعفا په اړه د مذهبي مراسمو لومړی پړاو پر ځای کړي. دا مراسم نن نیمه شپه وروسته له هغې بشپړېږي چې د اکی هیتو زوی ولی عهد ناروهیتو د جاپان د نوي امپراتور په توګه معرفي شو. 50 کلن ناروهیتو هیتو یو سلو شپږویشتم واکمن دی چې د جاپان د امپراتورۍ په ځانګړي تخت کې نی. جاپان د نړۍ تر ټولو لرغونی سلطنتي نظام لري. تمه ده چې د استعفا د مراسمو بل پړاو نن مازدیګر مهال په امپریل ماڼۍ کې جوړ شي. په دې مراسمو کې به صدر اعظم شینزو ابه د پارلمان د دواړو خونو رئیسان او د سترې محکمې قاضیان حاضر وي او اکی هیتو به خپل وروستۍ وینا واوروي. اکی هیتو په 1989 میلادي کال کې د جاپان امپراتور شو. واک ډیره برخه د هغه بد نوم پر لری کولو تیره شو چې جاپان د د پلار د واکمنۍ پر مهال په 2 نړیواله جګړه کې د ګډون له کبله ګټلی و. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډیره برخه مو البته د ځوان فکرونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د کابل له سټوډیو زما همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د ازادي راډیو د دېخ دریو خبریالانو په ګډون د هغو خبریالانو پر کار او فعالیت خبرې کوو چې تیر کال په همدې ورځ په کابل کې په ځان وژونکې حمله کې ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدر منوریدم کو سلامونه. وخت مو په خیر. په دې هیله چې خاو نه مو پیل کړی وي تر دې دمه خاطر سوي تاسو ته بیا هم د دې اونۍ یو بل خبرونه البته د ځوان فکر خبرونه په لار کې په دې خبرې وکول لکه څنګه چې زما همکار لګ مخ کې وویل چې نن به موږ دوه مسایل باندې خبرې وکړو. دوه بحثونه لرو بلا بل. لومړی دا چې همدا اوس په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه نن دویمه ورځ ده جوړه سوې ده او روانه ده. خبرې پکېږي په دې چې له طالبانو سره کله سوله کېږي نو په کوم موارد ورسره یاد سي او په خبرې وسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم سته. یوه میلمانه مو چې را دعوت کړې ده البته د دغې جرګې غړې ده تر اوسه را رسېدلې نه ده نو د خبرونې په لړ کې به هغوی هم له موږ سره یو ځای سي او بحث به ولرو. لومړی تاسو ته د خبرونې د اړیکې شمېره وایم. تر هغه کولای سي چې دغه شمېره ځان سره نو یاداشت کړئ او بیا به د خبرونې په لړ کې تاسو زنګونه ووهئ اړیکه به ودیس ونیسی او خپل نظریات پوښتنې انتقادونه د مسایل بل مکسر شریکي. د خبرونې شمیرې دی 0995 40 15 40. دویم شمیره 0225 20 55. په دې شمیرو تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسی. د خبرونې قدرمنو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. مکسر په خبرونه کې نن خیر الله شینواری سیاسي او مدني فعال د یو ځوان فعال دی چې په ټولنه کې په دې برخه کې ډېر کله سیاسي مسایل باندې یعنی بحثونه کوي فعالیت لري. همدارز یو بل ځوان فعال سره دی. دوی هم مدني فعال او سیاسي فعال دی. دوی نه بم په خبرونه کې د دوی نظریات وورو د دغه جرګې په اړه خبرونه تخره خلاصته وړه.
ډیره مننه. مننه.
شنواری صاحب راځو بحث ته. دا چې لومړی پوښتنه تاسو نه ده چې تاسو د دغه جرګې په اړه څه نظر لرئ. تاسو ورسره مخالف یاستئ که نه؟ تاسو یعنی فکر مو ورسره یو دی او د یعنی په ټوله کې تاسو نه دا پوښتنه کوو چې د جرګې په اړه مو نظر څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د میزګرمال تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. خوشحال بابا وایي چې بې جرګې نه به هیڅ کار په لاس وانخلي. بی جرگی نه به هیڅ کار په لاس وانه خلی چې خبر وي د جرگی په اهمیت. دا د بابا خبره ده. زه ستاسو پوښتنې ته د مستقیم جواب ورکول نه مخکې غواړم چې یو څه سریزه د جرګې په تاریخي اهمیت او حیثیت باندې ولرم. ملتونه د خپلو ملي ارادو او د تصامیمو د اتخاذ لپاره خپل بنسټونه، اساسات او مؤسسات لري. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان هم د جرګې په نامه د ملي تصامیمو لپاره یو بنسټ لرلی دی، او دا یو مرجع ده چې د افغانستان خلک د دغه مرجع له لارې د افغانستان د خپلواکۍ اړوند، د افغانستان د خلکو د ارادې اړوند، د تصامیمو اړوند، د نړیوالو سره د اړیکو اړوند په دغه جرګه کې پریکړه کوي، فیصله کوي. جرګه د پښتو لرغونی لغت دی چې په نورو ژبو کې هم شته، ولې دا د پښتو لرغونی لغت دی چې راغلی د ترکی ژبې څخه دی اصلا، چې معنا یې د یوې سلا او مشورې په خاطر باندې د څو یا ګڼو کسانو راټولېدل دي او یو ځای کېدل دي چې د قوانینو او اصولو او نرخونو سره سم پریکړه کوي. لویه جرګه د افغانانو هغه تاریخي او عنعنوي راټولېدنه ده چې د اوږدو مودو په بهیر کې زموږ د هیواد د سرنوشت په حساسو حالاتو کې زموږ د هیواد سرنوشت ټاکلی دی، او زموږ د خلکو ټولنیزې، قومي، ملي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي حتی مسایل او ناندرۍ او ننګونې حل کړي دي او په دې برخه کې غوڅې پرېکړې کړي دي. دلته یوه مسله ډېره واضحه ده چې جرګه د افغانانو په کلتور کې، د افغانانو په سیاست کې، د افغانانو په ټولنه کې مشوره نه ورکوي، جرګه پریکړه کوي. جرګه قاطعیت لري او څه چې جرګه وایي هماغه فیصله ده، هماغه بیا عملي کیږي. هیڅ کله جرګه مشورتي نه وه. دا لومړی مسله ده چې دلته باید واضح شي. د جرګې د رابللو اړتیا باندې یو کوچنی بحث کوم، هغه دا دی چې بېلابېل عاملونه چې هیواد ته او د افغانستان خلکو ته، د هیواد خلکو ته مواجه وي، په ځانګړې توګه لکه بهرنی یرغل هیواد ته مواجه وي، تیری شوی وي، کورنۍ شخړې وي، جنګونه وي، د قدرت خلا وي، د قانون جوړول وي، په دغسې حالاتو کې د نړیوالو سره تعامل وي، اړیکې وي، په دغسې حالاتو کې موږ جرګه رابلو. دا د جرګې د رابللو ضرورت دی. د جرګې ګډون کوونکي څوک دي؟ په دې هم لنډ غواړم چې دا واضح شي چې بیا موږ او تاسو اوسنۍ جرګې او موږ او تاسو د اصولو مطابق چې جرګې دي چې دا مقایسه کو. د جرګې رابلونکي چې دي، ګډون کوونکي وبخي، هغه قومي او قبیلوي مشران دي، علما دي، دا خلک د جرګې ګډونوال دي. دا مسله رازم لږ ماته نورم وخت راکې. ډیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې په جرګه کې وبخې، ډیر لاسو درې څلوېخت په اساسي قانون کې د جرګې لپاره ځان ته سفر کوي وټاکل شو چې هغه سفر کوي په قانون کې جرګه باندې بحث کوي. مګر متاسفانه په دغه قانون کې د جرګې او ولسی اړخ یو څه کمرنګ سه. هلته وویل شول چې یوازې د ولایتونو استازي او د دولت یو څه مامورین چې یو څه تعداد ورته مشخص کړی و، دغه خلک کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي. نو دغه د جرګې ولسی رنګ د دغه وخت نه چې دا قانون کې دا سفر کوي ورته جوړ شو، دا یو څه پیکاکه. او بالاخره وروسته چې دا قوانین څومره اپډیټ شول او تدوین شول او تصویب شول، په دې کې بیا دغه هماغه سلسله جاری وساتل شوه چې تر اوسه پورې ده. اوس راځو ستاسو سوال ته. دغه کومې جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې رابلل شوې دي، دا جرګې هیڅکله د خپلواکۍ په فضا کې نه دي رابلل شوي. دغه جرګې په یو استعماري حالت کې رابلل شوي چې زموږ استاسو هیواد سیاسي او اقتصادي خپلواکي نه لري، او موږ عملا د یرغل لاندې یو، او په دغسې یوه فضا کې د یرغلګرو هغه کورني لاسپوڅي دغسې جرګې د خپل واک، د مشروعیت، د خپلو هغو قوانینو چې دوی ته ګټه رسوي، د هغو د تصویب دپاره داسې جرګې رابللې دي. دغه جرګې مشروعیت نه لري، او کومې چې موږ تاریخی لحاظ باندې حساب کړي او دلته بیان کړي وبخي هغه ته په کتو باندې دا مشروعیت نه لري. اوس چې موږ تاسو وینو دغه جرګه هم یوازې او یوازې د دې لپاره رابلل شوې ده، ان هدف خدا دی چې وسوله وشي، د سولې لپاره څوک جرګه کوي، سوله د باید وشي، ته د سولې لپاره هم مشوره کوي. معنا دا چې سوله هم تاته یو ننګونه ده، یو چیلنج دی تاته. حال دا چې جنگ دوی ته ننګونه نه ده، د مړینې دوی ته ننګونه.
راځو تاسو په خبرو کې دا مو ویلی چې دا مشورتي جرګانو مشورې نه ورکوي، جرګې مشورې نه ورکوي، لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې دا اساسي قانون سره په توپیر له هغه نورو جرګو متفاوت او توپیر لري له هغه جرګو. په دې کې 2000 کسان رابلل شوي دي. د تاسو دا خبره چې ولسي رنګ ختم شوی ده، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو ولسوالیو لرې پرتو ولسوالیو نه خلک ورته راغلي دي. ازادي راډیو په دې برخه کې راپورونه لري، لغه کسانو سره خبرې کړې دي چې هغه لری پرتو ولسوالۍ راغلي دي. نو هغه ولس نه ویل کیږي؟
صحیح خبره ده چې د لرو پرتو ولسوالیو نه او د کلو نه او د ولایتونو نه خلک راغلي دي، مګر دا کوم میکانیزم چې دته غوره شوی و هغه شفاف نه و. هغه خلک چې حکومت سره اړیکې درلودلې هلته، هغه په نامه قومي مشران چې هلته د والیانو د ولسوالانو خلک دي، هغه په نامه باندې با نفوذه خلک چې د وکیلانو سره او د ولایتي شورا له استازو سره پیژني، هغه خلک په ټاکنو کې مخکې لدی. یعنی زه مکمل معلومات په دې تړاو لرم، مخکې لدی چې دغه یو نمایشي ټاکنیزه پروسه په ولایت کې وشي، مخکې نه هغه مافیایي ټیمونه چې د حکومت پورې تړاو لري هغوی خپل کسان غوره کول. یعنی که دوه کسه به د یوې ولسوالۍ څخه غوره کېدل، نو دوی به لس کسه خپل ننویستل، هغه به اعلان کړل، هغه به کاندیدان کړل، بیا د هغو لسو انتخاب شو څخه به دوه بیا انتصاب کړل. نو دغسې یوه پروسه وه چې دغه شفافیت نه لري په خپل ذات کې. نو په دې تړاو باندې موږ چې وینو، موږ ولیدل چې شفافیت دغې پروسې ته، د راتګ دغې جرګې ته په نامه چې دا جرګه ده، د شفافیت نه درلوده. هغه خلک ته انتخابېدل چې هغه دوی مخکې له مخکې پېژندل، نو په دې لحاظ باندې دا شفافه نه وه.
همدارنګ راځو د ښاغلي طارق الهام، تاسو په دې برخه کې تاسو نظر څه دی؟ دا جرګه ښاغلی شینواری وایي که یعنی د سولې دپاره دا جرګه نه باید دایره سوې وه، مستقیما له طالبانو سره سوله سوې وه. حال دا چې په افغانستان کې حتی که ټول خلک ونه وایو، نو اکثره خلک ویره لري، هغوی تشویشونه دي د سولې په اړه، هغوی نه باید مشورې واخیستل سي، د هغوی نظریات باید په دې برخه کې شریک سي. نو که دا جرګه نه وه دایره سوې، تاسو په نظر د تاسو نظر څه دی، څه باید سوي وای؟
لومړی خو سلام قدرمن شینواری صاحب ته، سلام تاسو ته او تاسو د راډیو لارې ټولو خوږ اوریدونکو ته. په ټوله کې راځم د جرګې هغه اصل کې، مثلا جرګه کې باید داسې خلک راټول سي چې هغوی متفاوت نظریات ولري، اندونه ولري، بېلابېل فکرونه وي. دلته اکثره هم فکره خلک راټول سوي دي، ټول هغه خلک دي چې په یوه فکر دي، او کدا 3200 هم دي، د ټولو فکر یو ده. هغه کوم مخالف فکر کې را پیدا شوی ده، په هغه اوله ورځ شوټ کوي ستل له جرګې څخه بیرون شول. یعنی دلته ټول هم فکر خلک راټول سوي دي، او هم فکر خلکو جرګې ته ضرورت نسته. په ټوله کې
څنګه هم فکر دي؟ تاسو نظر څه دی، څه ډول هم فکر دي؟ 3200 کسان تاسو وایئ چې هم فکر
دي؟ دا ټول یعنی هغه خلک دي کوم نظر چې مثلا ولسمشر لري، سه مثلا مونږ باید له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وسی، هغه د سولې د قضیه بهرنۍ بوت سره هغه لا پام وګرځول سی، او دوی خپل ځان ته د مشروعیت ترنامه لاندې یو لاره چاره برابروي، تر څو دوی لاره چاره برابر کړي او مستقیم طالبان له دوی سره کینی. هدف یې دا ده چې طالبانو دا مثلا تل په بحثونو کې ویلې ده، په اعلامیه کې ثابته کړې ده، او اعلامیه رسنیو تاسو ته معلوم دي چې هغوی تل ویلي چې موږ افغانانو سره کینو، خو دوی دولت سره نه کینو. یعنی دوی د موخه او د دوی همفکري په دې معنا ده چې مثلا دوی غواړي سي دا طالبانو باندې د ولسي فشار راوړي، او هغوی راستي مستقیم له دولت سره خبرې وکړي.
تاسو دریس څه دی، موافقه سته له دې جرګې سره؟
په ټوله کې دا جرګه باید اوس نه وای سوي، که جرګه کېدل هم وروسته د قطر تر غونډې باید سوي وای. هغه کومه بین الافغاني ناسته چې وه، او تر څنګ هغه ناسته چې مثلا طالبان له امریکایانو سره لري، تر هغې ناستې وروسته به سوي وای. دې کې مثلا کومې ګرچې پرېکړو جرګه نه ده، د مشورو کومې مشورې چې ورکول کېږي، امریکایان به د هغو د امریکایي ډیپلومات خلیلزاده سپارس کې دا حیات سي دا به دي مشورو د فشار لارې په طالبانو فشار راوړي تر څو مثلا هغوی وادار کړي چې دا امکان نه لري، شاید امکان نه وي چې وي د راسل افغان حکومت سره. تر څنګ د دې جرګې نه یوازې مثلا په سیاسي بوت کې کومه ګټه نه لري، په اقتصادي بوت کې هم که افغانستان خصوصا کابل ته څومره زیانونه رسیدلي دي په دې ورځو کې، خپله سي د سوداګرۍ د خونو نن اعلامیه خپره کړه چې تقریبا 400 میلیون افغانۍ تنها اقتصادي زیان مونږ په دې څو ورځو کې وینو. په اوو ورځو کې دا سي دوی اټکل ده، اګر سي هغه سي څومره ده، شاید 6 میلیونه 9 میلیونه حتی تر 10 میلیونه 1 میلیارد پورې خبره ورسیږي. نو یوازې سیاسي بود کې دوی ضعیفي نه راځي، دلته افغانان زیانونه ویني بېلابېلو پرګنی دي. مثلا
خلک بیا وایي که مونږ سره دې چې په دومره کلونو کې افغانستان کې جګړه روانه ده، که دا زیانونه چې په 4 ورځو کې دوی ګوري، غواړو په افغانستان کې البته دا د خلکو نظریات دي چې غواړي په افغانستان کې سوله راسي، که هغه زیان هم لري نو پایله یې ښه اوس چې هغه سوله ده.
پایله خو یې مخکې له مخکې معلومه ده چې مثلا دا پایله نه لري، ځکه مخکې مې وویل چې مخالف جهتونه نشته، ټول هم فکر خلک دي، یو فکر خلک دي، ټول راټول شوي په یو میز. که مثلا زه تا سره په یو میز کې نم، دلته زم خپل نظر لرم، تم ته د ما نظر تایید کې، زه تا نظر تایید کوم، دلته مخالف نظر نشته، نو بیا ستونزه په کوم ځای کې راولاړه سي.
قدرمنه اوریدونکو، دغه د سولې لویه مشورتي جرګه نن دویمه ورځ ده. د افغانستان 3200 کسان، البته دا د ولسمشر غني خبره ده چې 3200 کسان را بلل شوي دي، هغوی پکې ګډون لري، له 1.5 سلنې یو څه اضافه ښځې په ده کې ګډون لري. او همدارنګه خو دا باید وویل سي، د یادونې وړ ده چې شاوخوا 15 سیاسي څېرو او سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده، همدارنګه یو شمېر نورو مدني او سیاسي فعالینو. او روته په خبرونه کې چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده؟ مهرباني.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مسې.
جهانگیر د خوست ولایت نه خبر کوم.
مهرباني جهان زیبرو.
خبر هغه ده چې ما چې کومه خبره غوښته، هغه د پرو نوم نه یاد نه شو، دغه ټول مکمل اخلاص کړې زموږ ته د خبرو ځای پکې پاتې نه شو. خو یوه خبره ډېره جالبه وه چې د وروسته د وو چې مصرفیږي، نو موږ ته په ډېرو ولایتو کې لکه اروزګان یا داسې نورو ولایتونه چې هغه ډېر دوردست ولایتونه دي، مثلا بنیاد او د نور پکتیا او پوهه کې هغه شاګردان چې هلته خیمه نه لري، نو د هغې خیمې په خاطر باندې چې هلته کتابچه او قلم نه لري، هغې دپاره مصرف شوی نوره بې ارزشه وه، دومره بېغه وه. نوره خبره خو چې هغه کومې خبرې ته وکړلې چې دا مخکې د مخکې نه دا خلک انتخاب شوي وو، هغه خو ته معلوم دي. نور مو وخت نه رسم، په آخر کې په پکتیکا کې شازیا امید ته غونډې ته لاړه شوي وي، هم سلام ورته کوم، که نه وي سلام ورته کوم. خدای په امان.
السلام علیکم. مهرباني، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه، مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړئ، نظر مو شریکي.
نظر خو من دغه دی چې لا ډېر ښه کار دی چې دا ورځې چې جرګه جوړه.
په څه دلیل ښه کار دی؟
چې مانا افغانان په سوله راځي، یو ډېر ښه کار ووي.
مننه. شنوالی صاحب، مونږ په خبرونه کې میرمن شکریا جلالزی هم را دعوت کړې ده، ښایي یو څو دقیقو کې راورسیږي چې مونږ د خبرونې د لومړي بحث چې لویه جرګه ده، د سولې مشورتي لویه جرګه ده، یوازې 2 دقیقې پاتې دي چې ختمې سي، هغوی به مونږ راورسیږي. خو یعنی دا خبره واضح اوسي چې مونږ د دغې جرګې غړي هم را دعوت کړې دي، او کېدای سي یو څو دقیقو کې راورسیږي خبرونې ته ورسي. شنوالی صاحب، تاسو راته ووایئ، ځینې کسان په دې اندېښنه لري افغانستان کې یو شمېر کسان ښایي هغوی داسې فکر کوي چې ښایي ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره دغه جرګه جوړه کړې ده او برابره کړې ده، څه فکر کوئ؟ د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا دغه مسایل رښتیا هم کمپاینی دي که نه؟ کوم بل جهت لري مهرباني.
ما مخکې ویل چې استعماري قوتونو زمونږه ارزښتونه را مسخره کړی دي او دغه مسخره او پلړ کې دا خلک حتی تر دې بریده مور رسیدل چې د جرګې په شان یو لوی ارزښت هم مسخره شي، او دا نه یوازې د اشرف غنی د واک په موده کې نه، مخکې دوره کې هم دغه ارزښت ته صدمه رسیدلې ده او متاثره شوی دی. او ریشخند په ول سوی حتی ما مخکې ویل چې جرګه چې د قاطعیت لري، جرګه پریکړه کوي، جرګه مشوره نه ورکوي. اوس دا واضحه خبره ده چې دغه جرګه یوازې د سولې د مخالفت لپاره، د اشرف غنی د واک د غزولو لپاره او په ټاکنو باندې تاکید لپاره راغوښتل شوې ده.
ولسمشر پرون په خپل خبرو کې وویل چې دا کمپاین نه دی او ټول خلکو ته خپل بیان درلود.
کمپاین چې نه دی، ته بیا څنګه په جرګې کې د خپلو 50 کلونو ادروغزن لاستراوړنې بیانې؟ سلویک 50 دقیقې واځي ته بدی تیرې چې خپل لاستراوړنې یادې کې، حتی چې هغه لاستراوړنې د مستا وای د لیزون غو دي د ارڅ وای دي، دا چې شي نسته، دا ټول هوایي خبرې دي. دوی د غواړي چې ولس خطا باسي، مګر خلک پویږي
په دې تاسو لاستراوړنه نه بولې. حکومت دولت ته چې د یو وخت کې د دومره کسانو مدیریت اخیستای راځي، هغه 3200 کسان دي لبیلا بل ولسوالیو ولایتونو راغلي دي په دې شرایطو کې، په دې نامه یو کې کابل ته راغلي دي او دوی مدیریت کوي.
ګوري مدیریت حکومت خبره اول خدا خو مدیریت تل تنو مونږ ولیدل چې څه حالو کزو ماشومان کومې خواته منډي والي آلته هغه ډوډۍ خوراک څنګه و، د جرګه کې په مسایلو باندې اختلاف څنګه شو، د منشیانو ټاکل کېدل څنګه شو، دا خلک خپل کې سره وران دي. بیا ګوري ما مخکې دا خبرو کړ، اساسي بحث دا دی چې مونږ او تاسو په ارزښتونو باندې دلته ملانډي وال کېږي. په جرګه کې دا اصل دی چې د جرګې مشر با جرګه ټاکي، خپل جرګه به دا فیصله کوي چې د دې جرګې ریاست تاسو مشري څوک وکا. د خلکو لکه څنګه چې غړي انتصابي، لکه څنګه چې دا جرګه اول د خپل د جرګه یا د غونډه اول خو دا جرګه نه ده، لکه څنګه چې د غونډه هم د سیرا غختل شوی و په خپل خوخه باندې د حکومت چا سره مشوره نه وشوي، هم دا سي د خلک انتصابي ول او د اغین ورسته هم دا سي مشر انتصابي و، او تر اغین ورسته په بل قدم کې د خلکو کوخه کاوه چې اداري حياتي هم انتصابي و ټاکل شي چې ال خلکو اعتراض وکاو. دا مدیریت نه ده، دلته مدیریت نشته. مدیریت کوي دا هر څه نه رامنځته کوي، مدیریت کوي انتصابي بنوي، مدیریت کوي غړي به انتصابي نه وي، مدیریت کوي دا په دغه حالت کې نه راغوښتل کېده، مدیریت بالکل نشته. دی مدیریت خو صفر وو. مګر اصلي بحث چیرته دی؟ اصلي بحث دا دی چې دا خلک غواړي خپل شخصي غوښتنې، خپل شخصي مفادات د ولس له ادرس سره مخ کیږي. دا ډیره بده خبر ده، دا ډیره زیانون کی ده، دا ولس سخت متاثره کی، دا موږ سخت خفه کی، دا ځوانان ډیر ناهلی کی، دا دې مملکت خلک ناهلی کی، دا هغه جنگ زپلی خلک ناهلی کی چې یو مور شپک بچان په دې جنگ کې لاس ور کړی، هغه سیمند دا ناهلی کی، دا هغه سپینګيري باباګان ناهلی کی چې په دې جنگ کې یو سپینګيري بابا 15 زمن څلور زمن لاس ور کړی، دا هغه خويندې ناهلی کی چې 2-3 څلور غبرګ ځوانان زلمیرونه لاس ور کړی. زموږ غوښتنه داده چې دغه سي جالي او نمایشي پروسو د لارې دي واکداران خپل شخصي غوښتنې نه مطرح کوي، خپل ځاني مفادات دي د دومره لوی ارزښتونو چې لوی جرګه ده د دې لارې نه مطرح کوي، دومره لوی ارزښتونه دي د خپل شخصي مفادات لپاره نه مسخره کوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. سوله به هغه د هغه چا ترمنځ کیږي چې د جګړې طرفونه دي، چې هغه امریکا او طالبان دي، سمه ده. مګر بین الافغاني ډیالوګ دا مهم دی، دا شرط دی. ولی د جګړې اساسي لوري چې دي، چې په جګړه کې عمل کیل دي، هغه امریکا ده او طالبان دي. چې کله امریکا او طالبان د جګړې په تړاو، زه د جګړې بحث کوم، د جګړې په تړاو باندې یو تفاهم ته ورسیږي، یو توافق ته ورسیږي، بیا به موږ او تاسو افغانان هم دغه موږ او تاسو هم دا حکومت هم دا طالبان موږ او تاسو به دې ته کینو، موږ به په قانون کې کچرته ملاحظات او په قانون به بحث کوو، که په حکومت کې ملاحظات او په حکومت به بحث کوو، که په سیستم کې ملاحظات او په سیستم به بحث کوو، که په اساسات او بنسټ اداره په هر چې موږ ملاحظات درلودل، نیوکې درلودل، انتقادات درلودل، نیمګړتیا هم درلودل، په هغه به بحث کوو او دیو بحث او تفاهم لاره به ته د حل لار لټو.
دا چې څنګه سوله به خپل وړاندې سوله لري، څنګه کېدای شي افغانان په اړتیا هم سوله ته ورسیږي. الهام سب کتاب سره ته وایي چې نن باید د انتخابات پرون د اداري پلاوی انتخابات یا ټاکنې پرون باید څه وي هغه نن کېږي، هغه کله چې معترضان یا کوم کسانو چې غبرګون درلوده او د ولسمشر د خبر هغه کې هغوی یعنی په غبرګون کې هغوی له جرګې نه ایستل شوي دي، هغه ستونزې له امله دغه انتخابات ځنډیدلې دي چې نن ترسره کېږي او روان دي همدا اوس. تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ دغه انتخابات چې باید پرون سوی وای، آیا دا جرګه به نوره هم وځنډوي؟
دا ښکاره خبره ده جرګې ټول ټال دا وخت دوی به مشوره نو سو وخت کوي ځکه وخت کم د لن لن بي وي دوی مثلا سي تر اوسه د جرګې د منشیانو په دې باندې نه دي سره سوي دي نو دوی به هغه مشورې سو وخت کوي ولسمشر داسې یو څوک ده چې ډاکټر غني صاحب داسې یو څوک ده چې هغه د خپل وزیر خپل مشاور خبره نه اوري نو بیا د دې منشیانو د ورسره د کمیټو د غړو خبره اوري نه کله هم نو د دوی درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې دا د دوهم ورځ هم په خلاصېدو ده سبا ورځ ته د دوی خبره پاتې کیږي دوی سبا ورځ کې مشوره کولای سي نه ځکه دلته درې زره نفر دي د درې زره نفرو افکار او فکرونه او هغه یې څه په ذهن کې لري کومه مشوره لري هغه نو په دولس ساعتونو یا هم له دولس ساعتو کم سي هغه په ډوډۍ دي چای دي مانځه د شیانو کې څه وخت تیریږي تقریبا دوی ته پاتې کیږي شپږ ساعت اته ساعتونه نو شپږ ساعتو کې د درې زره نفرو افکار راټولېدل او بیا منسجمېدل تر ولسمشر رسیدل دا ډېر یو سر کار
وروسته پوښتنه افغانستان کې سوله راځي آیا دغه جرګه به ګټه ولري
سوله په یو شرط او په یو لامل راتلونکي د سیاغه دلته بهرنی اشغال پای ته ورسیږي بهرنی ځواکونه وجود ونه لري کچېرې دلته مثلا بهرنی اشغال ووسی یا بهرنی ځواکونه دلته وجود ولري که طالبان راسي هم لدی د دولت یو برخه سي بیا هم جنگ او جګړه په افغانستان کې ناشونې ده چې ختم شي
مننه شینواری صاحب د تاسو نظر تاسو وخت یادونه وکړه چې باید پراته لدی جرګې نه نور لارې هم ستاسو افغانستان سولې ته بل اخره سولې او ثبات ته ورسیږي هغه څه دي د ورستۍ پوښتنې د ورستۍ ځواب پاره کړو وایي چې
اساسي بحث دا چې موږ باید د جګړې اساسي مسایل لاملونه او عاملونه لمنځه یوسو ترڅو چې موږ د جګړې لامل لمنځه یو نو سو تراغې پورې عامل لمنځه نشو وړلای سمه ده موږ د پاره په کار دار چې موږ د جګړې په اساسي لامل باندې باسو کو چې هغه د افغانستان باندې د بهرنی ځواکونو يرغل دی د افغانستان اشغال دی واقعي خبره ده چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لامل دي کچیرته دوی نه وای جګړه به نه وای سمه ده تر دې مخکې موږ نسبی سوبار دلو ځینی خلک دا خبره کوي چې اوس یو وخت بهرنیان هم نه و افغانستان کې جګړه و بالکل په کوم وخت کې چې دلته امریکایان موږ نسبی سوبار دلو ته سید موږ په قرار کې قرار درلود خو نسبی سپات هم درلود تر هغه وړاندې روسانو دغه پښتون کې هم جګړه و مګر لاغي وړاندې بیا موږ سپات درلود نو دغه اساسي لامل دی پریدي چې طالبان د په دغه تړاو باندې امغه بهرنیانو سره توافق ته ورسیږي حکومت د یو مسؤل جهاد په توګه د دې خلکو په منځ کې مداخله نه کوي سیده منتظر دی اوسي چې ترڅو د دوی نوبت را ورسیږي منتظر دی اوسي چې ترڅو بین افغاني ډیالوګ ته زمينه مساعده شي منتظر اوسي چې دوی خو نشي کولای دوی د پاره خو بهرنیان د واک بقا ده دوی د پاره خو بهرنیان ژوند ده دوی د پاره خو بهرنیان پیسې دي دوی د پاره خو بهرنیان تجارت ده دوی د پاره خو بهرنیان بلډینګونه دي ځمکې دي جایدادونه دي سمه دوی د پاره خو جګړه تجارت ده نو دوی خدا نه غواړي مګر مونږ وینو چې طالبان خو دغه غواړي طالبان خو لګیا دي بهرنیان ته وي چې تاسو وځي موږ افغانان خپل منځونه کې جوړیږو نو دوی د پیډي حکومت په دغه کې مداخله نه کوي په ښکارا دی غواړي بلکې
د زمانات کله طالبان افغان حکومت د نظام ترازی او داخليږي هغه پخانه دوره یعنی خلکو سره دا تشويش د حکومت مونږه راپورونه جوړ کړی دي خلکو سره مخابري کړی دي خلکو سره دا اندښنه را چې طالبان راځي افغانستان ته نو بیا څه ضمانت دی چې پخانه تور دوره بیرته تکرار نسی
ګوري د سیدا چې پخانه تور دوره ولې راغلی ده اول باید موږ تاسو په غی باندې خیر بحث وکړو پخوانی تور دوره ذکر اغله چې نجیب بم همدغسی لکه د اشرف غنی په خلصوله غوښته ولې کولای نه دا سی وخت کې د ملی روغ جوړې مسلې ته راغی دا سړی چې بیا مجاهدین چاراسیاب او دغه تر رسیدلی میدان وردکته په هغه وخت کې بیا مجاهدینو دا خبره نه منله هغه وخت حکومت سوله نه ده شوی موږ تاسو خو د سولې بحث کوو د سولې معنا دا ده چې طالب باید واک انحصار نکینو دا خو مر هدف هم دغه ضمانت هم دا شته چې د سولې اګریمنت او د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي د سولې معاهده به د دې لامل کیږي چې جګړه به نه کیږي په هغه پخوانی چې تاسو مثال ورکړي الته حکومت تړون نه شوی الته راغلل مجاهدین پیرانه نه وتل نجیب حکومت پرې خود پرچمیان لاړ د جبل سراج تړون یو کو د مسعود سره او مسعود په کابل باندې حمله وکوله کوم چې ونه شول کوم توافق ته خلک ونه رسیدل سولې ونه شوه ځکه موږ تاسو د بدبختی خواته لاړو اوس موږ تاسو تاکید پام دی باندې چې سولې ته فرصت ورکړي سولې ته چانس ورکړي بهرنیان وتلو ته زمينه مساعده کوي او بین افغاني ډایالوګ ته
لار خلاص کی چې دا خلک په خپل کې کینی په قانون باندې باسو کی په حکومت باندې باسو کی په سیستم باندې باسو کی په اداراتو باسو کی په نواقص او په لاسراوړو په ټولو باندې سره باسو کی دغه شی به د دې ضمان شي چې موږ او تاسو سره وته ورسې
ګیره مانه نڅ تل طرق له یو د موږ بلنه مو منله او باسو کی مور سره اشتراک وکاو خپل نظریات مو شریک کړه قدر من اوریدونکو لکه څنګه من چې د خبرونه په فایل کې ویلي موږ د موږ د نن ورځې خبرونه دویمه برخه افغانستان کې د وزل سویو خبريالانو په اړه دی د افغانستان کې یو کال مخکې کوم خبريالانو وزل سویو د غوي فعالیتونه او همدارنګه ماسر په خبرونه کې یو شمېر خبريالانو سي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نه به نظریات راوخلو او همدارنګه باید وایو چې موږ د خبرونه کې البته د دغه جرګې غړي ممن شکریا جلازې مهم را دعوت کړی و چې خبرونه ته راونه رسیده تر دې د منه راغلي او ګنې دغه د لوی جرګې د غړو نظریات به مهم درلودل چې دوی په کوم فکر په کوم آند باندې الته اشتراک کړی دا آیا ګټه به ولري دغه جرګه کنه یعنی دغوی دریز به څه وي خو متاسفانه موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا نه کړ او رانغله له تاسو مننه لنډه د ما اخلو د خبرونه تعقیب کوي بیرته راګرځو خبرونه ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته قانون باید تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
انا ان شي دا د ملت د ملاتړ دی که د ملت د ملاتړ سم نه ټول د حساب سم دي ډیر څه مخکونه سوي دي کرکټ فوټبال
بازی ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو ته په دې شان کې خپل وخت ځای نه کی
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دو تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د قدر خبرونه قدر منو اوریدونکو بیا هم سلام خراغلی د نن ورځی د دې خبرونه په لار کې لکه څنګه میچویل موږ په دې خبرې کوو چې افغانستان کې تیر کال هم دغه ورځ یعنی د ساور په لاسم نیټه باندې د ازادي رادیو د درې همکارانو ترڅنګ چې عباد الله حنانځای فرشته محرم دورانی او سباون کاکړ دوی په همدې ورځ وصل شوی دی هغه وخت دوی د یو خبر دی پیښه د پوښښ لپاره هلته تللي وو هلته په یوه انتحاري حمله کې وزل سول د دوی ترڅنګ و نور خبر اعلان هم په همدغه پیښه کې چپی او وزل سول همدارنګه د بی بی سی یو خبریال احمد چا په نوم په خوست ولایت کې وزل سو په دې باندې باس کوو په خبرونه کې چې افغانستان کې د خبریالانو لپاره د دوی د فعالیت لپاره څومره خوندیتوب سته او په دې برخه کې حکومت او هغه ادارې او بنسټونه چې د خبریالانو په نامه باندې دوی کار کوي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دوی کار کوي څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی او اوس په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو لپاره څومره زمینه برابره ده په خبرونه کې را سره میلمانه هم سته محترم محمد کمال افغان خبریال دی او همدارنګه یو بل خبریال دوی هم فعال او تکړه خبریال دی په ټولنه کې محترم شیرشاه نوابی یو بل افغان خبریال دی او همدارنګه موږ به د افغانستان د خبریالانو د کمیټې نظر هم ولرو هغوی سره به په خبرونه کې وغږیږو هغوی به په ټلیفون راوخلو موږ ورته بلنه ورکړې وه خو متاسفانه چې تر دې دمه نه دي راغلي او موږ به بیا ورسره په ټلیفون خبرې وکړو خدرمنو میلمنو ښه راغلی خبرونې ته
مننه تاسو نه
نو به صاحب راځو تاسو ته افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه دی؟ تاسو دلته افغانستان کې په دې برخه کې فعالیت کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه لمړی ډیره مننه چې تاسو وخت درکړم مکته او تسلیت وایم د شهیدانو کورنۍ ته، خصوصا هغه ایموک ملګری چې په دغه ورځ کې شهیدان سول او اوس هم د هغوی د حیا په ځای کې ده. انشاءالله نور ملګری به د هغې لاره تعقیبوي. راځو دې ته چې اوس وضعیت څنګه ده په افغانستان کې د خبریالانو لپاره. متاسفانه په دغه اتلسو کلونو کې ایموږ مفکوره دا و چې کار ډېر شوی ده خبریالانو لپاره، خو متاسفانه موږ ګورو چې اوس هم موږ ستونزې لرو. ایموږ خبریالان شهید کېږي، ایموږ خبریالان وهل کېږي، ټکول کېږي. نو که چېرې دغه حالت ګورو او له بلې خوا نه موږ کاري مسؤلیت نه لرو او نور مسؤلیتونه چې باید خبریال ته ورکړل سي، خصوصا د حق دسترسی په اطلاعات په نامه چې یو قانون جوړ سوی ده، اوس هم مشکلات او ستونزې شته. نو دغه مشکلات او ستونزې ته که چیرې وګورو، اوس هم دغه ستونزه په ځای کې ده. هیڅ ستونزه تر اوسه پورې حل نه دي سوی او دا زه ویلی سم په دا سره ویلی سم چې دغه وضعیت د خبریالانو لپاره یو ناخوښه او نامطمئنه فضا جوړه کړې ده.
ډیره مننه نوبي صاحب. افغان صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست درته وایم. څه فکر کوئ تاسو په افغانستان کې تیر کال هغه خبریال یاستئ چې د نامنیو له وجې تاسو ټپي سوئ؟ خپله کیسه که راته ووایئ، څه ډول پیښه وه، څنګه ټپي سوئ، هغې نه وروسته تاسو سره په دې برخه کې څه سوي دي؟ تاسو ته پاملرنه د حکومت له لورې یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار کوي څه سوي که نه؟ مهرباني.
مننه تاسې. زه هم په خپل وار کې تاسې ته او قرمېلمه تولید اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په لنډه کې به راشم همدې ته، ځکه تاسې د ما په اړه باندې پوښتنه وکوله. زه هم د 2018 کال په وروستۍ 12 میاشت کې په دشتي برچی کې ټپي شوم. په هغه ځای کې د ټپي کېدو کیسه زما داسې وه، په مختصره توګه به دا ووایم چې هلته چې کله موږ لاړو د خبري پوښښ دپاره، چې شپږم د جدي اړ په اړه باندې یو کانفرنس و، دا وایي د تلاشی د پلټنې د پاره د کوم خاص یو کس و چې هغه پلټنه نه کوله. او بدبختانه چې دا کوم کس مونږ چې تر کومه به معلومات لرڅه کده، کس راغله د مخکې در مخ کړه چا دیدون کې مواد ځان سره داخل کړی وو، داخل کې تیار په اول قطار کې اول صف کې ناستو. مونږ هم چې کله دې صحیح ته ورل نو مونږ تلاشی نه کړلو. ما دې فکر وکړ چې زه ممکن زه افغان یا پښتون خبريال مې نسبتا د شپې بچی ته لیم، ممکن دې لپاره چې دې خفن شي زیزه کې تلاشی نه کړم، خو په ممکن دوی هلته تلاشی نه کړو. کله چې موږ داخل تک کده شولو، بلاخره د کانفرنس لسمه یا پنځلسمه دقیقې شاوخوا به چې چاودنه وشول او موږ هم پکې ټپي شو، ډېر کسان پکې د منځه لاړل او ټپیان شول. بیا لغیر وروسته حکومت یوازې چې حکومت قانون د سره چې څوک ووژل شي هغه ته 3000 افغانۍ ورکوي او څوک چې ټپي شي 5000 ورکوي. یعنی ما سره هم دغه مرسته شوې ده، په دې هغه نه کوم چې سرګ نه پټوم، خو لغیر وروسته تر اوسه پورې د سینې د چغه 5000 روپۍ دا کولای شي هغه ټپونه چې یو کس ترخښ تغیر مکمله درملنه وشي نه. د څه کسان شته چې وزدما په شمول باندې درې چنده د مال دونه مې پیسې تلې دي، د څه کسان شته چې دي لس چنده پیسې بيزي. لاغي ورسته بیا نو حکومت د چا پوښتنه کوي، نه اړوند رسنۍ پوښتنه کوي، نه هم له خبريالانو د ملاتړ ادارې د چا پکې سکی دي.
ډیره مننه نووي صاحب. دلته افغانستان کې څه فکر کوي؟ تیر کال د افغانستان د خبريالانو د کمیټې او یو شمېر نور د ملاتړ نه دونو لخوانه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غوښونکو هیواد خبر اعلان لپاره وبدل څه فکر کوي؟ آیا افغانستان کې سره لیټ دومره خبر اعلان وو ازل سول تیر کال ټول شاهدان دي په یو کال کې د یو لس او دولس خبر اعلان وو ازل کېدل او ټپی کېدل؟ آیا په نورو هیوادونو، یعنی په نورو هیوادونو کې داسې پیښه تر اوسه نه ده سوي؟ دغه مسائل سره د څومره جدیت ته په دې برخه کې غواخونه ستا؟ آیا په ریښتیا هم تر اوسه ورته کوم داسې څه نه دي سوي د حکومت یا د امنیتي ځواکونو لخوا نه، یا هغه ارګانونه او بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي؟
زه غواړم چې درې نقطو ته اشاره ولرم په دغه ځای کې. لومړی دا چې افغانستان اسی یو هیواد چې سلوخت کال جګړه لري. خو بیا په اتلس کلونو کې دغه جګړه زور اخیستې ده. اوس تاسو ګورئ د جګړې سیستم هم بدل شوی ده. اوس مخکې چې وو جبهي جګړه وو، هغه کې معلومه او مشخصه وه چې دښمن چیرته ده او دوست چیرته ده. خو اوس متاسفانه موږ په کور کې، موږ په دفتر کې، موږ په هغه ځای چې موږ کار کوو همالته دښمن شته او نفوذ لري. دا یو. بل دا چې موږ نه وایو چې څه نه دي سوي. دا د بیان ازادۍ دومره پرمختګ او دا چې خلق خپل آند او هغه مفکوره خلکو سره شریکوي، دا خپل یو پرمختګ ده. خو هغه کار چې باید سوی و خبریالان ته هغه نه دي سوی. اوس تاسو ګورئ مسؤلیت دلته په کابل کې نشته، خبریال ته کاري مسؤلیت نشته. که یو دفتر وغواړي، یو رسنۍ وغواړي، یو خبریال ځان سره وساتي نو هغه ساتي. که کوم ستونزه پیښیږي پرته له دې چې له هغې نه پوښتنې وسي یا هغې ته جبرانه خساره وسي، هغه له دندې نه ګوښه کوي. دا یو. بل دا چې موږ صحیح مسؤلیت نه لرو دلته. اوس تاسو ګورئ څنګه چې افغان صاحب وویل، یو خبریال ته پیکیږي هغه باندې 2,00,000 افغانۍ مصرفیږي. او متاسفانه هغه نهادونه چې د خبریالانو په نوم کار کوي هغوی هم خپل جیبونو ته ګوري. اوس تاسو ګورئ یو نهاده د صندوق خبرنګاران په نامه، هغه خبریالانو ته ویلی ده چې که چیرې څوک شهید وسي هغوی ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو، او که چیرې خدای نخواسته څوک ژوبل سي هغې ته 15,000 افغانۍ ورکو. حالا چې په دغه صندوق کې تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ تر اوسه پورې یو ځای سوې ده، چې ولسمشر ورکړې ده، نور مشران ورکړې ده. نو هغه نهادونه خپل ځان لپاره کار کوي، هغوی خپل کورنۍ لپاره کار کوي، خو د خبریالانو لپاره بس خبریالان یو نوم ده چې هغوی باندې تجارت روان ده، او خبریال بس د اور لرګی ده چې هغې نه استفاده کوي خلک.
مننه. افغان صاحب، دلته افغانستان کې سره له دې چې نوابي صاحب یادونه وکړه او دا معلومه خبره ده په وار وار د مسایل یاد سوي دي، د تیرو 13 کلونو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پرمختګ کړی ده په بېساري ډول. راځو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا په رښتیا هم دغه پرمختګ څومره دې ته زمینه برابره کړې ده چې خبریالان وکولی سي خپل حق چې هغه اطلاعات ته د لاسرسي موضوع ده هغې ته ورسېږي؟ د دې پوښتنې جواب به تاسو راته راکړئ. اول راخلو چې صدیق الله توحیدي د افغان خبریالانو د کمیټې، د خوندیتوب کمیټې اجرایوي مشر ده، د تلیفون په لیکه راسره دی. توحیدي صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم، شما هم بخیر،
ژوندۍ اوسئ. توحیدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، موږ نن په خبرونه کې به دې بحث کوو چې افغانستان کې د افغان خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
متاسفانه با وجود اقدامات قانونی که افغانستان وجود دارد، با وجود حمایت‌های قانونی که وجود دارد، متاسفانه وضع خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در افغانستان وضع مناسبی نیست. ما از سال 2014 به این سو یک رقم درشتی از تلفات خبرنگاران را داریم، همچنان از زخمی شدن خبرنگاران را داریم. از طرف دیگه ترتیبات ایمنی، ترتیبات ایمنی حکومتی
خانو د توحیدی صاحب اړیکه پریس و. کوخخ کو د خبرونه په لار کې بیا هم له توحیدی صاحب سره اړیکه ونیسو او نه پښتنه وکړو چې ساکل یا په 2-3 کلونو کې، ورسته 2-3 کلونو کې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټاپیان سوي دي، په کوم پیښو کې لاملونه چې دي. مهرباني افغان صاحب، تاسو ماته د پښتنه جواب راکړئ که یادښت کړی مي وي تاسو سره. ویدا خو
فکر کوم تاسو د بیان د ازادۍ په تړاو باندې خبرو کولای شئ څومره د عملي شوي ده کنه. بدبختانه په افغانستان کې ډیرې قوانین او مقررات شان یوازې لیکل کیږي خو عملي کیږي نه. حکومت د خبریالانو د ملاتړ ادارې، بیلابیل خبریالګاران همیشه دا وایي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، معلومات ته لاسرسی باید ولرو. قوانین لیکل شوي، مقررات لیکل شوي دي، اما هیڅوک نشته چې دا عملي کړي. که هغه څوک چې خپل د دغه ادعا کوي چې باید د بیان ازادي موجوده وي، خو چې وخت د عمل راشي هغه هم د مسولیت تخته کوي. اکثره خبرنگاران یا خبریالان په همدغه مواردو کې تهدید شوی دي، ټپی شوی دي، اتاین ژوند لمنځه تل شوی دی. دوی کوشش کوي چې معلومات لاسرسی پیدا کړي، د بیان ازادي موجوده وي، بلکې هغه غوښتل کیږي که مستقیم په همغه وخت نه، بلکې داسې یو وخت ورته کیږي چې څارل کیږي، په وخت زمره هغه د منځه وړل کیږي. ځکه ممکن په اوس وخت کې په افغانستان کې بالخصوص تحقیقي خبریالي دا یعنی د خپل ژوند سره لوبه کول ده. علت هم دره چې دلته معلومات لاسرسی نشته. کوم غواړي په دغه برخه کې پلټنو کې، نو ته دا فرض کا چې ته په ډیر کم وخت کې د منځ ځې.
مننه. سلام توحیدی صاحب، د مونږ راګا وری ښه مهرباني توحیدی صاحب، وروسته دوه درې کلونو کې تاسو ارقام ورکولای شئ چې څومره افغان خبریالان وزل سوي دي او ټپیان سوي دي؟
بعد از سال 2014 تا سال 2019 که ما در جریانش هستیم، بیشتر از رقم تلفات نسبت به 10 سال گذشته زمان حکومت آقای کرزی یا بیشتر از 10 سال، ما در مجموع در این سالها حدود 100 خبرنگار را در افغانستان از دست دادیم که یعنی بیشتر از نصف ازی در امی 4-5 سال گذشته شهید شدن و از معنیش این است که ما یک رقم رشد تلفات داریم، در حالی که ما از سال 2001 تا سالهای 2012 و 2013 مجموعا هر ساله به صورت اوسط حداقل 3 خبرنگار در افغانستان از بین می رفت، اما در این سالهای رقم بسیار بالا رفته. مثلا در سال 2017 گپش به بیش از 20 مورد رسید، در سال 2018 به 17 نفر رسید و در جریان سال 2019 هم شما خبر دارین که همکاران ما در افغانستان شهید شدن و در یک حمله در سال گذشته خورشیدی در دهه سال که ما در بزرگداشت از مقام شهدای رسانه‌ای هستیم، در حدود 9 خبرنگار در یک حمله به صورت هدفمندانه شهید شدند. این رقم تکان دهنده رقمی بود که ما در تمام همه این سالها داشتیم.
توحیدی
خبرنگاران یک وضعیت مناسب نیست.
په خبرونه کې ما سره قدرمن او تکړه او فعال افغان خبریالان ناست دي. دوی په دې بحث درلود چې افغانستان کې چې د افغان خبریالانو لپاره کوم د خوندیتوب او د ملاتړ بنسټونه چې دي، هغه په سمه توګه د خبریالانو وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې. تاسو چې دغه یو نهاد یاست چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یاست، په دې برخه کې مشخصا تاسو څه کړی دي؟
ما حداقل در این سالهای نرس کمیته مسئولیت خبرنگاران در حد توانمان این دفتر هم امرای زخمی ها کمک نقدی صورت گرفته، هم امرای خانواده شهدا. یک تعداد از زخمی های حادثه دهستور توسط حمایت مالی همی کمیته به هندوستان فرستاده شده، یک تعداد هم در داخل کمک شدند که تداوی شوند. اما به هیچ وجه یک نهاد کوچک غیر حکومتی توانایی رسیدگی به صورت دوامدار را به خانواده شهدا و زخمی ها ندارد. این در یک حد بسیار محدود است که انجام میشه. حال داستان ما که انتقاد میکنن شاید باورشان بین باشه که این نهادها بالاتر قویتر از حکومت هستند و حکومت ها برابر این نهادها توانایی ندارن. در حقیقت این بالا رفتن سطح توقع است، به دلیل از این که کمیته مسئولیت خبرنگاران یک انجوی غیر حکومتی است، در مساحات مشخص توسط مؤسسات بین‌المللی حمایت مالی میشه و بعدش هم هیچ بالاتر از او یا کمتر از او نمیتونه کار کنه، در حالی که طبیعتا حکومت افغانستان باید تمام مخارج خانواده‌هایش داره با دوش بگیره. همچنان مالکان رسانه‌هایی که توانایی مالی دارن اینا باید کمک بکنن همراه خانواده‌هایش، در صورتی که از اینا بازماندگان صغیر وجود نداشته باشه یا هم به یک نحوی از آنها باید مورد حمایت مالی قرار بگیره، خانوادهشان، خانمشان، مادرشان، پدرشان و اینا.
توحیدی صاحب، پلان تو که کراته وایي ځکه زموږ د خپرونې وخت ډیر کم دی، کراته وایي چې آیا دا لازمه ده چې کله خبریالان ټپي کیږي یا خدای مکړه دوی وزل کیږي هغه وخت کې بیا د بنسټونو کار ورته کوي که نه، مخکې له مخکې دوی چې ټپیان کیږي د دوی د ټپي کېدو د وزل کېدو مخنیوی وسیخه خبره ده؟
بله، دقیق است. که باید تدابیر جدی پیشگیرانه صورت بگیره، اما این تدابیر توسط نهادهای غیر حکومتی ممکن نیست. ما قبل از اینکه حمله بر مووی گروپ شود و اخطار از جانب کمیته نظامی طالبان رسید، ما این مسئله را با حکومت افغانستان در میان گذاشتیم، جدا از اونا تقاضا کردیم. در مبنای همون تقاضا بود که کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت تأسیس شد، هم در کابل تحت ریاست آقای دانش و هم در تمام ولایات این کمیته مشترک فعال است و حکومت اطمینان‌های لازم را در این زمینه داده بود. اما متأسفانه با وجود هم اطمینان‌ها آنچه که اتفاق افتاد افتاد. نهادهای غیر حکومتی نه مسئولیت تأمین امنیت نهادی را میتونن داشته باشن، نه قوت اجرایی هستن.
دیره منن.
چیزی که میتونن انجام بدن دادخواهی به خاطر تامین امنیت.
دیره منن کور ودان. منن تو هیدی صاحب خو وخت ولری. نووی صاحب د خبرونه وخت کم دی که تاسو راته وایئ چې تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی تاسو چې افغان خبريال یاستې دلته په ټولنه کې فعال یاستې، ورځ په جریان کې مو همدا کار دی، حتی خی ورځ نه اضافه تاسو کار وکي د خبريالي لپاره او خبريالي کوي د اطلاعاتو د خلکو ته د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې غوښتنه مو په دې برخه کې مشخصا د افغان خبریالانو د خوندیتوب او دوی د امنیتي تدابیرو لپاره څه دی؟
مشخصا زه هم دا وایم چې موږ خود خبریالانو د خوندیتوب د درونه هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه چې هغوی په خپل ضعف باندې اعتراف کوي. دا یو اموک طرف حکومت ده چې حکومت باید دا واضح کی که هغه د بیان ازاده خپل لاسته راوړنه بولی، نو اړین ده چې هغه باید دغه داینه دفاع وکي. او بل شی چې وایم دا په ټولو خپل همکارانو باندې، خپل مسلکانو او هم ټولګانو باندې غو کوم چې د دین او روسا باید موږ خپل ځان قربانی نکو. د څه لپاره باید موږ قربانی شو؟ آیا د لپاره چې بیا د موږ مرګ نه روسا یو څوک راسی او موږ باندې قطنامه وو یا پروژه واخلي، یا د لپاره چې هغه رسنۍ ته چې موږ کار کوو هغه موږ قدر نه پويږي موږ قدر باندې؟ نو مشخصا ما غوښتنه د خپل همسلکانو څخه دا دي چې اوس وخت را رسېدلې ده چې موږ خپل ځان لپاره کار کوو او د دې نه وروسته خپل ځان قرباني نه کوو هغه څوک لپاره چې موږ باندې پروژه اخلي.
ډیره مننه کور ودان. افغان صاحب تاسو راته وایي په دې برخه کې لاند، البته په دې برخه کې خپل خبریالانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې دغه ته اول یا لومړی خپل ځون مهمه اوسي، د خپل ځان ساتنه وکي، بیا وروسته لاغین خلکو ته اطلاع رسونه وکي، او مشخصا غوښتنه مو په دې برخه کې څه ده چې د افغان خبریالانو خوندیتوب، یعنی غوی د خوندیتوب ته پاملرنه وسی؟
زه به لږ د شوی ممکن توحیدي صاحب دماغه غاوریم. همیشه په افغانستان کې کارنامه شاهکار خبریال کړی ده، د عمل په ډګر کې خبریال منډي وي، خو امتیاز څوک اخلي؟ هغه څوک امتیاز اخلي چې هغه د خبریالانو ملاتړ چغي وي، هغه کسان چې همیشه په خپل دفتر کې پراته دي شین چي چې اج کې تاسو د صورت مخ کې ولسمشر ځین خبرنګارانو لپاره هغه کړو چې میډالونه ورکي. دا خبر د خبریال حق و نه د غچا چې د خبریال په نوم باندې امتیازونه بودیجه ترلاسه کوي، دا یو غیر قانوني عمل و، یو بنصافي و. ولی همدغه توحیدی سب ولی د غنور کسانو غک پردنه کوي چې دا د خبرنگار حق ده، نه د کسانو چې دوی د رسنۍ او استاد دي یا په خوا خبرنگاران دي شي اوس د ملاتړ په نوم باندې هغه جوړ کړي. همیشه همدا اسکار شو ده خبریال د خپل ځان لپاره څه کړی دي؟ یوازې هم دغه مملکه دلته چوس مونږ راغلي دا خپل غک پرته کړی ده، همدغه سیغه همیشه پرته کړی. خو بدبختانه ځکه نه اوریدل کیږي چې مونږ په هغه کچه کې نه یي، د صلاحیت په کچه کې یوازې مسؤلیت د خپل رسنۍ کې کوم خبرنگار کار کوي هغه مسؤل نه ده، ځکه اکثره رسنۍ چې دا خصوصي دي هغه د خبر چې دا یو بزنس ته تجارت د خرڅي، هر خبرنگار چې 14 نو شپه ځای دی چلته دی ورسته ورشي تر څو هغه مکمل امنیت خوندي شوی او هغه غواخ د منځ ته للی، بلکې رسنۍ مجبوري چې نه ته وخت په بزان ورسو تر څو خه تصویر واخلي او زه خلیدونکو ولرم خه خرصلا ولرم. مینان نه پر رسنۍ کې، نه په حکومت کې، نه د ملاتړ ادارو د خونه، د هیڅ لحاظ خبرنگار مسؤل نه ده، حقوق نه دي خوندي شوی، څوک چې دا کیدا ادا کاذب دی.
ډیر مننه کور ودان. افغان صاحب او نوابي صاحب تاسو راغلي موږ سره په بحث کې اشتراک وکور ودان لدوارونه قدر مون اوریدونکو له تاسو هم ډیر زیات مننه چې موږ په بحث مو اورید تعقیب وک او همیشه مخبل نظریات موږ سره شریک کړي دي، انتقادونه مو شریک کړي دي. ډیر مننه تر بلې ونی چې تاسو په خدمت کې حاضرې وکړو، وخت لري، خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.